او ذوق دا کدا ذوق چا کی مړکړي هغه نفر یې نور د تعلیم سره علاقه نه لري نو دا موسم باید تیر نشي دا فصل د ذوق په انسان کې چې دا باید تیر نشي او خدای مکړه چې بیا به د انجونې خپل تمایل نه وخی چې لاړ شي خواندي ته یا د سند په لور تمایل نه وخی چې بیا لاړ شي خواندي ته فکر کا چې بس دا تقدیر او چې دا دوی زده کړه ونه شو کړې نو بیا تسلیمیږي د ناپوهې ته د جهل ته دوی هم تسلیمیږي تاسو خ دقیق شی کله یو اخزه ته وای چې قران شریف دی ولنه ده ته وای زما ذهن کې نکیزه نشم کړی چې زده کړه وکړم یعنی په داسې حال کې چې دا قران زده کړه خو په ټول فرض هم ده اما کله تاسو وګورئ زموږ چې 80% افغان خزو به دا د قران زده کړه هم نه کړی په همدغه بهانه چې زما په ذهن کې نکینی چون هغه علاقه مندي فکر او د فکر مسیر بدلیږي د انسان نو دا ټول جفا ده چې دی او فشار سره کیږي او دا بیرته نشي احاده کېده ما دا خبره هم کړې چې جګړې چې ده ډېر ته جګړې فزیکی ورانه هم کا او مانوي ورانه هم کا د جګړې د ټولو نه بد ورانه مانوي ورانه ده چې هغه به په سل کالو کې هم موږ بیرته نشو کړې چې هغه ورانه سم کړو اما فزیکی ورانی زر جوړیږي او کور یو ودانی کې ډیر وخت واخلي د سره جوړې دي شاید یو کال واخلي اما که غواړو دی او انسان فکر جوړ کړو شاید دا ډیر وخت غواړي نو زه فکر کوم چې څومره موږ خدي په کور کې نو نجونه په کور کې نو نه پریدو چې خپل زده کړې وکاندي دا تاوان به موږ نشو جبیره کولای
د افغانستان لپاره څومره مهمه ده چې نیمای نفوس چې شدي جوړوي دوی باید لوستوي او د دې ترڅنګ د په انفرادي ډول د شوزو لپاره ولې مهمه ده چې دوی باید زده کړی کړي وي
اول د خدو نورو د لپاره ډیر زیات ضرورت ده لکه څنګه چې د نورو د لپاره ضرورت ده چې پدی پوښتې چې دوی څوک دي دوی د ژوند لار په علم او په پوها باندې ترلاسه کول شي همدغه د خدو د لپاره هم چون دو هم انسانان دي که موږ د انسان پر اشرف المخلوقات باندې او بدن باندې قانیو که موږ ویو چې موږ د بنی ادم اولاد یو نو دا باید په دې پوښتنه چې دا علم هم په موږ فرض دی دا قران خبره زده دسته کړم دا زه د خپل ځړنا نه وایم کله چې د علم زکړې ویلې دي چې ولاو په چین کې همي تاسو باید زکړه وکړي دا د چین کلمه د سختي معنا ورکې د لريوالي معنا ورکې د جدوجهد او د تلاش د لپاره ویل شوی دا نه دا چې رښتیا مثلا مقصد دا و چې ګنده کچین کې می تاسو لاړ شئ زده کړو کنه څومره چې تاسو کړی شئ خپل کوشش وکړئ چې اتمان خپل پوها ترلاسه کړی او بلې بیا دا ویل دي چې څوک تاسو یې مسؤل یاستئ د خپلو لاسلاند کسانو چې هغوی ته هم دا تعلیم وروښایي اته یو نارینه ته ویل چې کته واده کړی یو ستاخذ نه لوستی نو ته مسؤل یې چې هغه ته زده کړې ورکړي هغه باسواده کړي او هغه پوه کړي ولې دا خبره کړي هغه د دې لپاره چې دا ټولنه باید مساوي پرمختګ وکړي مساوي پرمختګ په دې معنی چې کچیرته په یو ټولنه کې نه انډولی رامنځته شو هغه نه انډولی د جګړې سبب کېږي نه انډولی د تشنج یا هر جمرج رامنځته کوي په ټولنه کې نو د دې د کبله ضرور ده چې دا ټولنه مساوي مختلاړ شي پوها باید دوارخیزه اوسي که یو ناپوه وي او بل پوه وي هم په ټولنه کې نه انډولی رامنځته کېږي په افغانستان کې د ناپوهۍ درجه کچه لوړه ده ځکه موږ وایو چې جګړه دوامداره شوه زه فکر کوم چې په افغانستان کې د جګړې لامل همدغه ناپوهي ده او په تیره بیا په کور کې چې مور بې سواده وي ماشوم ته سمه لار نه وښي حتی ماشوم ته منظمه مینه یا هغه واقعي مینه نشي ورښوده نو هغه ماشوم د محرومیت سره مخامخ کیږي او ماشوم بالاخره د رواني پلاوه یو جګړه مار کسره مېسته کیږي د مينې په مقابل کې چې مينې نه دلیدلې مينې نشي ورکولې نو هغه یوازې یو شی زده کړی چې نفرت وکړي دا څه دي چې موږ دوامدار جګړه لرو په افغانستان کې. بل دا دی چې ټول بار ټول بوج د نارینه په اوږو راځي. نارینه ستړی کېږي، هغه فکر کوي چې هر څه په ما دي، د اولاد نفقه په ما ده، د ښځې نفقه په ما ده، د کور ټول هر مسؤلیت په ما ده، ډاکټر ته تک په ما ده، مکتب ته د ماشوم تعلیم په برخه کې زور سره باید کومک کړم. ټول فشار په نارینه راځي. که دا ټول فشار په یو کس راغی هم دا ټولنه بیا هم ناانډوله شوه او بیا هم ټولنه یو خواته کېږي، لکه یو کوک بار چې منزل ته نه رسیږي. دا کله چې دغه حقیقت د خبرې هم همدا ده چې موږ ټول هر څه په یو کس باندې وربار کړو، خو د لکه هماغه یو کوک بار شو هغه تر منزل هیڅکله هم نشي رسیدلی. زه د یو داسې کورنۍ غړی یم چې زما مور زما په یادو باندې لاړه او مجبوره شوه چې سواد زده کړي، ځکه چې د هغې غوښته چې د باسواده اولادونه خاونده شي. مجبوره وه د دې دپاره چې ما ښوونځي ته بوزي، د دې دپاره چې یو ډاکټر ته ما بوزي، هغه لاړه سواد یې زده کړ او د هماغې د لرې نه موږ ته لاره وښوده چې دا نن زه باسواده یم، زه د هماغې مور د برکته، د هماغې پلار د برکته چې زما مور ته اجازه ورکړه چې لاړه شي سواد زده کړي، د هماغې د برکته یم. نو زه فکر کړم چې دا ډېر زیات مهم دی چې په کور کې نارینه او ښځه دواړه، ښځه او نارینه دواړه ته وایم باسواده اوسي، او خصوصا کومې میندې او پلرونه چې دواړه باسواده وي هغوی د سالم ترینه ماشومانو خاوندان، هغوی د منظم ترینه کورنۍ خاوندان. نو زه د یو سالمې ټولنې دپاره د دواړو دپاره د تعلیم طرفدار یم، که هغه نري او که ښځه.
تاسو که موږ ته د خپلې کورنۍ د نجونو یو څو کیسې وکړئ چې ستاسو د کورنۍ داسې نجونې ستا چې له متوسطه او لوړو زده کړو څخه راګرځول سوي دي او دوی اوس نسي کولی چې خپل ښوونځي ته ولاړ سي، او دوی څه ډول احساس لري؟
زما بچی زیاد، ما وریره ده چې یوه ښوونځي ته ځي او یوه نه ځي. زما یوه وړه وریره ده چې هغه لا د ښوونځي د تګ نه ده. نو قبل اور از ما وریره چې د ښوونځي د تګ نه پاتې ده، دی بلې وړی وړی ته ویل وی هیله ښه ده، هغه باسواده ده، وی ما او تا د بیسوادانو په جمع کې راځو، وی زما او ستا په مخ باندې د ښوونځي دروازه تړلې ده. نو بیرته وی نه نه، ته زما نه ښه یې، ته به بیا لاړه شي شپږ کاله به ښوونځی ولولې، زه نه شم لوستې. یعنی دلته زه فکر کړم چې دا یوه ناهیلي ده، یوې نجلۍ چې هغه هم په صنف کې اول نمره، هغه هم ارمان ولري چې زه راتلونکي کې یا ډاکټره شم یا انجینر شم یا یو بله تکړه ښځه رانه جوړه شي. نو زما په کور کې چې کوم وړاندې نسلونه دي، هغه ماشاءالله ټول لوستي دي. هغه مثلا زما خور ډاکټره ده، زما ورندار ډاکټره ده، همدغه رقم معلمان دي، زما ټولې خویندې. اما د هغوی اولاد چې باید اوس لاړ شي ښوونځي ته، د هغوی په مخ باندې د تعلیم دروازه تړلې ده او درس نشي ویلی. نو یو ډول په دغه نیمچه ځوانو جنکیانو کې یو عجیبه ناهیلي خپره ده، او داسې فکر کاندي چې د دوی راتلونکی بیخي تیاره ده. دا تجربه ما هم کړې ده، کله به چې طالبانو وخت کې ما فکر کړ چې زه به کومه راتلونکی ولرم. اول خو به ما د بوکري هغه وخت طالبان یو بل هم رواج هم ګټ کړی و چې باید ښځې حتماً بوکره په سر کړو، اوس خو موږ لا اقل فضل د خدای د بوکرانه په سر کړو. اما ما به فکر کړي د دنیا لکه دغه د تادرۍ د چین دغه غوندې هغه میده میده سوري نه و د سترګو دپاره چې به یې دلته برابر کړي. هغه فکر به مې د دنیا دومره تنګ، هغه جالۍ غوندې به مې فکر کړي چې دا دنیا هم دومره تنګه ده، او زما ژوند هم دومره تریخ دی، او زما ژوند هم دومره تیاره دی. کله به چې مې سترګې پټې کولې چې زه د خپل راتلونکي په اړه سوچ وکړم، نو ما به یوازې تیاره لیده. او دا کوم بل څه شی نه و. که تاسو ما ته هلته هغه وخت کې د دنیا نعمتونه مخ ته ایښې وای، زما دپاره ارزښت نه لرل، بلکې زما دپاره چا ارزښت لرل هغه دا و چې زه دې تعلیم وکړم او زه دې یو څوک شم، زه دې یو شخصیت شم. دغه خیال زما نه تللی و، دا خوب زما نه تللی. زه نه غواړم چې دا شی زما راتلونکي نسلونه یا دا اوسني نسلونه چې تعلیم نه پاتې دي، دوی هم تجربه کن، یا گرچه دوی لگه دیده یو دل جونه چه دخواندی نپاتی شیوی ده اما اغا تجربه کن لکه ما که تجربه کنیم. نوزه هیلمانه ایم چه طالبان داغ بحانه نور او رکه کن، یا دروازه که ده تعلیم خلاصه ای ده نرخزو ده پاره ده خلاصه کندی او داسه بحانه ده فکر نلطه ای چه انجونه ناهیلی شی ده طولنه بیا ده ناندواله خواته لار شی ده جهالت خواته لار شی. زه فکر کنم چه صوب ده هیواد ریختینه بچه زانته وی یا ریختینه لور زانته وی یا ریختینه انسان ده طولنه زان فکر کنم او په واک او اختیار او قدرت هم ولري، اما د ښوونځي دروازه تړلې وساتي، زه فکر کوم چې دا د دې ټولنې دښمن دی نه دوست.
تاسو که فکر وکړئ چې طالبانو مخکې هم د سولې په خبرو کې له افغان حکومت سره هیڅ د هغوی یوه غوښتنه هم ونه منله، حتی د اوربند هغه اساسي غوښتنه چې و د افغان حکومت هغه ردوله، آیا طالبان په دې پوه سوي دي چې نړیوالو ته د ښځو کار او د هغوی حقونه او د نجونو زده کړې مهمې دي، نو دوی به دا د په رسمیت پیژندلو په خاطر باندې د یو فشار د الې په توګه کاروي؟
زه فکر کنم چې متاسفانه چې ما یو ځل مخکې هم دا خبره کړې او بیا یې هم کړم چې اصلا د افغان ښځو حقونه اوس په سیاسي ناندریو باندې بدل شوي دي. یو اړخ هم د فشار په توګه کاروي او بل اړخ هم کاروي. زه د سولې په پروسه کې د دې طرفدار نه وم چې څوک د ښځو په حقونو باندې اتاخ بحث وکړي، ځکه کله که بحث کېږي هغه مسله داسې معنا ورکوي چې دا یو سیاسي ایشو یا یو سیاسي بحث دی. زما په نظر دا د ټولنې کوم مثلا د نارینه په حق ولې څوک خبرې نه کوي، ولې نه وایي چې دا نارینه حقونه دې هم ورکول شي، یا د نارینه کار مسله څنګه کېږي، یا د نارینه د تعلیم مسله څنګه کېږي، ولې د ښځو په حقونو باندې همیش بحث راځي؟ دا متاسفانه چې دا نیمه پیړۍ کېږي چې د افغان ښځو حقونه ناندریس شوي دي، همدې د کابل دا اوس د فشار د یو آلې په توګه استفاده تر کېږي. یو اړخ هم ورباندې بزنس کا، بل اړخ هم ورباندې بزنس کا. زه ګورم چې ځینې ښځې حتی د افغان ښځو په حقونو باندې بزنس کوي، چې زه د دې طرفدار نه ومه او نه به یم. زما حق چې زه نن دلته په افغانستان کې یم او زما حق دی، هغه باید کوم ښځه ورنه په خارج کې استفاده ونه کړي، چې هغې نه وایي چې والله ای واردونه واخلي چې د افغان ښځو زه ډېره یوه داسې ښځه یم چې د افغان ښځو دپاره کار کړمه، یا ورنه یو پروژه جوړه کاندي. زه د دې طرفدار نه یم او د دې طرفدار هم نه یم چې طالب د راپورته شي د دې لپاره چې د نړیوال ټولنې نه خپل حق واخلي، یا خپل ځان اوربانه په رسمیت پیژني د معاملې په توګه تر استفاده وکړي. دا بالکل یو انساني کار نه ده، دا غیر انساني کار ده، او متاسفانه چې تر اوسه پورې هم داسې شوی دی. یو څوک راځي وایي چې موږ داسې یو نظام یو چې والله موږ خو د ښځو په وړاندې دروازې د تعلیم پرانیستې او داسې لاسته راوړنې هم لرلې. نن زما هغه شل کلنې لاسته راوړنې څه شوي، زه په خپله باندې اوس دې ته حیران یم. زه هماغه نظام کې ما کار کړی دی متاسفانه، اما نن زه په کور ناسته یم. کومه ده هغه لاسته راوړنه او څوک دي چې زما سره حمایت کوي؟ زه دغلته که مړه شم تاسو به شاید یو هفته وروسته خبرېږئ، یا به یو میاشت وروسته خبرېږئ، ځکه دلته دومره هر څه کنټرول کې دي. شاید ځینې به وایي چې تاسو ولې خپل غږ نه اوچتوئ. ځکه زه خپل غږ تر اوسه پورې نشم اوچتولی، چې زه نه پوهېږم چې کوم غږ چې زه اوچتوم هغه زما په ګټه دی او که هغې نه بیا هم یو بل څوک استفاده کوي. زه هیله منه یم چې د ښځو د حقونو نه یو سیاسي لوبه جوړه نه شي.
ډیره زیاته مننه ستاسو د وخت څخه میرمن شینواری چې له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. اوریدونکو، تاسو د ملالۍ شینواری خبري واورید. د نور بس د خبرونې وخت پای ته رسیدلی دی. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو په خدای سپارم. موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام سپټولای سئ. شمیره دا ده 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. شمیره بیا وایم 0 0 4 2 0 2 2 یو یو دوه څلور یو یو پنځه.